که تا ایدم ما را شنیدن را دیو
سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي او سي احمد زيم تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو تباندې شپږ میاشتې له هواده د شاوخوا 2 میلیون افغانانو کډولو د سلل لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیون مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان چې به ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پایه وېستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومنی پرون په یو مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دي ځاتې کړد چې رندوم را ډیر کډوال نشي ونلای. د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری لخوا د ورکړ شوی ارقام لمخې اوس مال پیران کې شاوخوا 3 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد لري، خو ایرانی رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته په اوسلو کې افغان سفارت چې چارې تر اوسه د پرزیدلي جمهوري نظام چارواکي سنبالوي اعلان کړی چې فعالیت خپل دروي. په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خپور کړ، غلی چې د رواني پنځم په ورځ به د سفارت چارې بندي او ودانی به د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان له مخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ خدمات یې بې اعتباره بللي، یوه حقوقي لانجه بللي او ویل دي چې د اجرا وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په نړۍ کې څاري نه لري. والکر ټرک د څرګندونې پرون د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې، هغه زیاته کړه چې د محدودیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکه کولو لوجې لګواخ سره مخ کوي. هغه له ترک د طالبانو د محدودیتونو ناوړه او له جنسیتي پلوه ځپونکو بل لفظ زیاته کړه چې افغانستان له انزوا کړه او نور رسون سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر ښځو د نور محدودیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د ښځو د څیرې او ټول بدن پټول لازمي او د ښځو غاک او رات بللی دی. د غزې د جګړې د بي ځای شوي کډوالو په ایروي کم د اسرایلو پر هوایي عمله کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي او 60 نور ټپیان دي. فلسطیني چارواکي وایي عمله نن سهار وختي وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې یو مهم مرکز یې په نښه کړی دی، خو حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې یوې تروریستي ډله بولي دا اداره ردوي. اسرایل ویلي دي چې د حماس د یوې ډلې د قمانداني او کنټرول پر مرکز یې برید کړی او ادا کوي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې وسلې دقیق وایي څار او نورې وسلې کارولې دي. د حماس سرکن ټولاندې د ملکی دفاع ډلوی چې په موسایي سیمه کې چې د بشر دوستانه زون په نوم یادیږي د سلیختانو مڼې موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو پراخه حمله وکړه او د دې هیواد په شمال ختیځ او نورو سیمو کې مهم تاسیسات په نښه کړل. پاینال کې روسی چارواکو ویلي چې تیره شپه د اوکراین لخوا د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ماسکاو ته نږدې یوه میرمن وژل شوې او د ماسکاو په دریوې ډګرونو کې الوتنې وځنډېدې. د ماسکاو د وی اړوندې سیمې مسؤول اندري اوروبویوف ویل چې د اوکراین بي پیلوټ الوتکه په یوه سپوړیز ودانۍ ولګېده. هغه زیاته کړه چې له پیښې وروسته د سیمې ګڼ اوسیدونکو امن ځایونو ته لیږدول شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب په سیالیو پیل.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري.
د 25 دقیقې بعد تر 3:30 بجو وروسته اوریدل شي چې د افغانستان د بشري حقوقو ته ځانګړې شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروې کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځین بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي. نور جزئیات په راپور کې.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قنصلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبې په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته وی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قنصلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قنصلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنی چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چی که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنی دل پیل شی چی دا باید تعلیق شی، بل د کډوالو د پناه غوښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناه غوښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بله افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قنصلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 ساله هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه وه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قنصلي چارو کې د ناروې دولت خپله افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 20مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قنصلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قنصلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارشنو کې ښاغلي ساقطمن نظر اخیستی په ګډې سره اورو.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو یعنې د افغانستان د سفارت د خونه راغلي دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دې ته اړ شوې چې د سفارتونو د کارمندانو ځینې غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینې هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوې دي چې دوی د سفارت وتړي. دا گرچی د افغانانو د پاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانې تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانې وتړي، نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوانه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارتخانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسي ګانو سره او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمار څرګندونې مو په اوسلو کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه واورېدې. پرون مو دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډېر محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څوارلس ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا د له هواده ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نورستان کې بیا د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلاب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پخوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلاب سیالۍ لپاره کنړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغالی جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه و لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15-15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخه به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلې او غنو لوبغاړو یې وسن درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی.
مونږ هر کال انټر کلب سیالی ترسره کول، هغه متاسفانه یو کنر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې ترسره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوښ دي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري.
انټر کلب سیالۍ چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه سوچ ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډېره شول، او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنۍ ولایت ته چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغالي نشته، خو د یاد لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتی دودی.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پای ته ورسېده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې دوه ورځې هم پرته له لوبې کولو پای ته ورسېده. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ د ورختونو له امله د لوبې په دوه ورځ هم لوبغالی د لوبې کولو جوګه نه شو. په پلان کې و چې دغه ټیسټ سیالي د دوشنبې په ورځ د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې بجې پیل شي، او خو ورختونو او لوند لوبغالی لا هم سیالي ځنډولې ده. د هندوستان د ګریډر نویډا په لوبغالي کې شدید ورخت لوبغالی لوند کړی و چې لوبڅارانو پر لپسې دوه ورځې باربار د لوبغالي ارزونه وکړه او پریکړه یې دا وه چې لوبو ته نه دی چمتو. که چیرې لوبغالی لوبو ته آماده وه، د لوبې درېیمه ورځ به د سپتمبر 14 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 دقیقې پیل شي. د ویل ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رارسېدلي، د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یواف کالنت ویلی دی چې دا به خپلو کورونو ته د اسرایلی برمته و د ستنو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزې له تړنګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرایلو ویلي دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د المواسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرایلو بې ځایه شویو فلسطینی کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پالان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د 15 یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماس یې مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 40 ډیر کسان وژل شوي، له 60 ډیر ټپیان او ډیر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشي کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د اسرایلو په وبرید کې د فلسطیني خیمو پرې به کم چې د غزې د جګړې بې ځای شوي خلک پکې اوسېدل لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي او 60 تنه ټپیان دي. د فلسطیني چارواکو په خبره دغه پیښه نن سر وختي د سپتمبر په 10 وشوه. اسرایل وایي د حماس ډلې یو مرکز یې په نښه کړی دی چې حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کېږي. دغه ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د د پکتیا اوسیدونکو له پنګوال غوړ چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پنګونه وکړي. دی وايي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د ماجرتونو د مخنیوي په خاطر پکار دی چې په واد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بل ورشتمن کسان بیا په واد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهمه اسانتیاوي غواړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوو او ترکاریو د بسته‌بندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوې، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او د کرنیزو محصولاتو د بسته‌بندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم صنعت سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانان دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ پکې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د دې فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابر کړي، موږ د غریبانو څخه خلاص شو، الله پاک وکړي الله پاک حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی وړي ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جا موټر ته ورغلی مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېات، ترڅو چې ګټه هم ملت ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوې کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کسلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیاوی ورته برابر کی، ځکه اول کال د اول کال خو یو شرکت د خپل مصارف هم مشکل ده چې پوره کی. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چي دي چې بازار مندنه ساکل موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال لښتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته غزلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
روزګان کې یو 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزلی دي. د روزګان په مرکز ترین کوډ کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کل ریسی پی و ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه یې زرګونه کسانو ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلاب روزونکو 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلاب بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وای خپلې د وشو زده کړې په گاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړې چې اوس مهال خپل ځان ته کلاب لري. حسمت الله وایی د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
من حسمت الله دی، پلار نوم احمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. پنځه زره شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي وو راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو، ورځني مشکل پوره کړو. اوس اقتصادي ستونزې دي، خو لسګونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځایه څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی سي. نوموړی چې د وشو په لوبو کې د بېلابېلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومته غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی، په سندا کې هم څلور اسناد اخیستي دي. او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي، څو چې د ملي ټیم ته انتخاب شم، نور لاسته راوړنې راوم، جایزې راوړم. د ولایت په ساتنه نه مدا ده چې موږ مشترک کومک وکړي ترڅو چې موږ ولاړ شو نورو ولایتو ته بازیانې وکړو او دغه وکړو او چې دې موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي، د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي، ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دی، مقصد دولت پام نه دورته کړی، باید چې د زموږ استاد عصمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ شي. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو استادانو موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد یې تر نورو استادانو په ورتلا باندې ډیر شد.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لوړ شوي دي. یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل بس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی، دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقال کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار واوسي. د ازادي راډیو ته دا خواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري.
او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبان باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درنور دونکو تر دې مخکې چې د 15 دقیقې بحث تلر شو لن.